وخت د غرمې 12 بجې سپینن د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د دسمبر 9 نیټه ده. د مشالېډو په یو بل غړي کې مزاب الحق کاکړ هرکلی کوم چې له روغ جوړ مشاله بایس د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د اف سی آر د ختمولو د حکومت د نوې ژمنې په اړه به ریپورټ درته لرو، څېړنه به کوو او د پارلمان له غړي سره به خبرې کوو، او د دې تر څنګ د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه رپورټونه لرو. په دومره نیمایي کې بیرته اونیز پروګرام د نړۍ رنګونه وړاندې کوو. په پیل کې به مجید بابر خبرونه واورئ.
ستړي مشهي رومبه د مشال خبرونو سره ټکی. پاکستانی حکومت وایي په یو اونۍ کې بعد اف سی آر قانون په قبایلي سیمو کې ختم شي. په کابل کې د ګیس دکان کې یوې چاودنې و کسان وجلي او څوارلس نورې ژوبل کړي. امریکا وایي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د پاکستان د قبایلي سیمو او سرحداتو وزیر جنرل ریټایرډ عبدالقادر بلوس وویل چې د خیبر پښتونخوا گورنر به په دې لړ کې د هیواد د ولسمشر ولسمشر ته قانوني مسوده ولیږي چې هغه به یې لاسلیک کړي. خبری غونډه کې موجود د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو د عملي کولو د کمیټې مشر سرتاج عزیز د دې پریکړې په اړه مشال ریډیو ته وویل په دې اړه به سرکاري نوټیفیکیشن روانونه کې وشي. دی وایي په نوټیفیکیشن کې به د بیارابیرو ایجنسونو د اف سی آر د قانون د خاتمې ذکر وي، او دا به د هغې ورځې نه نافذ وي په کومه ورځ چې نوټیفیکیشن وشي، او په دې اړه به نور قانوني ګامونو اخیستو ته ضرورت پاتې نه شي. نو قانوني لوازمات به پوره شي، خو هغه وخت به دا قانون عملي کیږي چې کله په فاټا کې د عدالتي ډانچه مکمل شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې جنرل ریټایر عبدالقادر بلوس وویل چې دوی غواړي فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه کړي، خو په دې اړه لا هم ډیر زیات کار ته اړتیا ده، نو ځکه به لږ وخت نور اخلي، او په دې اړه یې د کومې دقیقې نیټې ذکر ونه کړو. نوموړي دا وویل چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې به د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې فاټا ته څوکۍ ورکول کیږي. سرتاج عزیز وویل چې په اف سی آر کې به د اجتماعي ذمهوارۍ تر څنګ هغه شیکونه په سمدستي توګه ختم شي چې د ده په وینا ولس ته زیاد زیان رسوونکي دي. د کابل پولیس وایي د دې ښار په څلورم امنیتي حوزه کې پرون ماښام د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. د کابل د امنیې قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار رسنو ته وویل چې لومړنۍ څېړنې ښایي چې چاودنه د ګیس خرڅولو په یو دوکان کې شوې ده. تر دې مخکې ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې دا چاودنه د افغان حکومت د اجرایي ریاست د لومړي مرستیال محمد خان کور ته نږدې شوې ده. د چاودنې له امله په سیمه کې ولاړو یو شمېر موټرو ته زیان هم رسیدلې. د بلجیم د بشري حقوقو خپلواک سازمان وایي په افغانستان کې د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په اړه اسناد او شواهد برابروي. د دې سازمان مشر عنایت رسولي پرون وویل دوی یو کمپاین پیلوي چې د افغانستان خلک وکولی شي د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په باب له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي. د ده په خبره دوی دا کار په آنلاین طریقه هم کولی شي، او که چېرته دوی نشي کولی یا زړه نه کوي چې په نړیوالو بنسټونو کې خپل شکایتونه ثبت کړي، نو د په وینا قربانیان په خپله کولی شي شکایات ثبت کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته له هغې د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل ته وکړي چې د اسرائیل د سرحار په توګه د بیت المقدس د اعلانولو په اړه د امریکا د ولسمشر په فیصله پراخ اعتراضونه شوي دي. په همدې حال کې پرون په غزه، لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې زرګونو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد له غوسې ډک لاریونونه وکړل، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ټینګار وکړ چې واشنگټن هم له اسرائیل او هم له فلسطینیانو سره ولاړ دی. یو شمیر اسلامي او عربي هیوادونو او د امریکا یورپي اتحادیانو د ډونلډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د دارالخلافې په توګه د بیت المقدس د اعلانولو په اړه ردعمل ښودلی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکا وایي چې د سړې جګړې پر مهال شوی د مهمې لوزناوې نه د سرغړونې او د هغه متنازع میزایل له وجې د روس پر ضد اقتصادي او پوځي ګامونه پورته کوي چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی. د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوی دا پرونی بیان د ډول لومبې بیان دی چې پکې د موجوده ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامیې لخوا د دې 1.5 کال زړې دوه اړخیزي ایټمي لوزنامې نه د سرغړونې د تنازع په سر داسې ردی عمل ښودل شوی. تیرونی د سپینې ماڼۍ یو چارواکي په لومبي ځل پخلی وکړ چې د ډیرو مدونه واشنګټن چې په ماسکو د کوم ساخت د میزایل شکل لرلو روس وار له مخه لږ تر لږه دوه روسي سیمو کې هغه میزایل لګولی دي، خو ماسکو د واشنګټن دغه تورونه ردوي او امریکا نه یې په دې لړ کې د نور تفصیل غوښتنه کړې او په یورپ کې د امریکا لخوا د میزایل د دفاعي نظام په اړه یې تورونه لګولي. او وروسته خبر دا چې څو ساعته پس له هغې د قانون نافذونکو چارواکو د جارجیا پخوانی ولسمشر او د یوکراین د اپوزیشن جارحانه کارکوونکی میخایل شکاسویلی ونیوه چې هغه د یوکراین په ولس د حکومت پر ضد په سرخار کې د احتجاج لپاره غږ وکړو. د ښاغلي شکاسویلی دریو ملګرو مشال ریډیو ته ویلي دي چې چارواکو هغه د یو ملګري د کور نه ونیوه. د هغه یو بل ملګری ډیوډ ساکوا ریلیټس زیاته کړې چې ساکا سویلی د ریاستي امنیتي ادارې اس بی یو کارکوونکو نیولی او د دغه ادارې زندان ته یې بیولی دی. بلخوا سهرنوال یوری لیتنسکو په خپله فیسبوک پاڼه ویلی دي چې د ښاغلي ساکا سویلی د نیولو تر شا مقصد یوازې د مرګ جوبلې مخه نیول وو او زیاتوي نیول شوي کسان دا مهال په عارضي توګه بندیخانه کې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر واوریدل. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ژمنه کړې چې په یو هفته کې به په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون ختم کړي. د کبالي سیمو څخه د پارلمان د غړو غبرګون سره
کوم پریس کانفرنس وکړلو نو زه ورته پرې دا خبرې نه منم چې څو پرې مطلب لري چې څنګه نافاشي.
په سواد کې په دې وروستیو کې د وسوالو طالبانو پر ضد ځای په ځای عملیات شوي. د وسوالو فعالیت خلک اندېښمن کړي دي
چې د ټولو ارمي مال انټلیجنس ادارو د موجودۍ په باوجود دا خلک د خپل تکي دي نه بیا هم شکوک پیدا کیږي.
او په نیټ پروګرام د نړۍ رنگونو کې بعد له هالیوډ د راتلونکي فلم ایونجر انفینټي وار په اړه معلومات درکو.
There was an idea bring together a group of remarkable people.
یاشمیر نور رپورټونه لرو له مشالې دو سره اوس. او سم د خبرونی د پال رپورټ د پاکستان حکومت یو ځل بیا اعلان کړی چې په فاټا کې د نافذ اف سی آر قانون پاړه په یو اونۍ کې ختم کړل شي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د قبایلي سیمو او سرحداتو وزیر جنرال عبدالقادر بلوچول چې د خیبر پښتونخوا گورنر به په دې لړ کې د هیواد ولسمشر ته قانوني مسوده لشي چې هغه به ور باندې لاسلیک وکړي. البته نوموړي د فاټا په خیبر پښتونخوا د اورګډول پړه دقیقه نیټه ورنکړه. په دې اړه له اسلام آباد د سراج صحیح رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر خبری کانفرنس ته د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د منصوبه بندي ډیپټي چیرمن سرتاج عزیز او ایل چی د فاټا اصلاحاتي کمیټه د سفارښتو پر وړاندې کې د سپریم کورټ او پیښور های کورټ دایره اختیار تر فاټا غزولو لپاره په قانون سازي باندې کار سرته رسیدلې دي او د ګلپورس بدی لړکی په قامي اسمبلی کې بل وړاندې کړی شي. په دې موخه د سرتاج عزیز ویناو چې د فاټا لپاره لسکلن پروګرام تر لاندې به هر کال قبیلی سیمو ته 1 کروڑ روپې تر تی فنڈ ورکول کی گی او د دې سره سره فاټا کې با پولیس فورسز کې اضافه کوي چې رستو به د غفورس بیا په پولیس کې بدلوي او د شن حکومت د فاټا نه راهداري ټیکس هم ختموي. نو موړي د فاټا اصلاحاتي کمیټې لخوا د فاټا اصلاحاتو په اړه زیاته کړه.
موږ به ریکمنډیشن یې کړی چې کالا قانون ہے اور سے جان چھڑانا بہت سخت ضرورت ہے.
دوی زموږ غټ سفارښت دا و چې دا تور قانون دی او لدی ځان خلاصول ډیر ضروری دی. نو دی لړکی گورنر سیب ته هدایت جاری شوی دی او گورنر سیب به یو سمری جوړوي او بیا به د 70 سیب د لاسلیک وروستو اف سی آر ختم شي. نو ان شاء الله راتلونکي اونۍ به په دې همکار وکړي شي او دا به ختم شي
اور ان شاء اللہ اگلے ہفتے میں اس کے اوپر بھی کاروائی کی جائے گی اور یہ بھی ختم ہو جائے گا.
د منصوبه بندی ڈپٹی چیئرمین سرتاج عزیز په دې موخه وویل راتلونکي اونۍ د فټ اصلاحاتو سمری به صدر لاسلیک کړي ته کوم وروسته چې بغ د قبایلونه ایف سی آر ختم شي او دا چې د فټا په اړه کومه هم فیصله کیږي نو د فټا پارلیماني غړیونه به مشوره اغستل کیږي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر وویل چې دې فکر نه کوي چې حکومت په فټ اصلاحاتو کې سنجیده وي ځکه چې لدې وړاندې هم سو سو واری دارنګ اعلانونه کړي.
زما خیال دا دی چې دا موجوده حکومت چې کوم دی دا په ایف سی آر په ختمولو یا د فاټا په پښتونخوا کې د زم کولو یا دا رنګ نور اقداماتو د پاره بالکل سنجیده ځکه نه دی چې الته دوی ډیر وخت شایع کوټ او اوس ورته وخت کم دی او دا اوسنۍ چې کوم دوی پریس کانفرنس ته اول خو په دا خبره نشته چې ایف سی آر سمدی خو تیاره کې ختمولو خو متبادل څه شی دی دا یو غټ سوال دی. دویمه خبره دا ده حکومت تالته چې شرط نور بلا ستونزې تیرې شوې په هغوی باندې نه نور ستونزو نه غیاریږي د درنو نه یاریږي د احتجاجونو نه یاریږي نو دا چې کوم سیاسي فشار دی د دې فشار د کمولو هم دوی خواهش لري.
خبري کانفرنس ته د سپران و پاکي وزیر عبدالقادر بلوچ زیاته کړې چې قبیلی سیمه به ضرور په خیبر پښتونخوا کې ورګډوي خو دا او یو کالو نظام په دوو اونو کې بدلول ناممکن دا او دا چې د ورګړول نو وړاندې د غلطه انتظامی قانوني ايني او سیاسي انتظامات سرته رسول ډیر ضروری دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تر خبري غونډې وروسته د جمعې په مازیګر د مشال ریډیو همکار کولایس له سرتاج جج سره مرکه وکړه. د نوموړي وویل چې که څه هم په قانوني توګه به د ایف سی آر د ختمولو حکم وسی خو البته دا قانون به په تدریجي توګه لمنځه وړل کېږي. هغه زیاته کړه
دګر اصل دې چې قانوني کاروایی به وشي ختمېدو د پاره به د شیل بیا ګریجوال پروسس بل چې ایف سی آر کې کو ابالش شي نو هغه الټرناتیو میکانیزم سو پر چین پلیس نه نو یو کانټ ایکچولی ابالش شي سم پارټس لایک دا کلیکټیو پنیشمنت وغیرہ دا کوم دغه هارمفل شي نه خو فورن ابالش شي خو نو چې کوم دې هغه لیګل انفراستراکچر دې جوډیشل اسټابلیشینګ ایجنسی کورټ اپوینټینګ agency judges that will take 1 month 2 months 3 months in different agencies so the law will say FCR is abolished from the date to be notified the following clauses are abolished immediately the rest will be abolished from the date to be notified no gradually the yomash domash dirimash alor batch ke they'll keep notifying to the agency ke dakarush no it will be the legally it will be abolished but this application of those clauses will be then done according to the presence of all the infrastructure that is required. They are again a present of a notification can abolish it. There are no notification, there are local authorities, governor or FATA secretary them go.
دا سرتاج عزیز د فټا اصلاحاتو عملي کول په لړ کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینې استازي پر له پسې حالې ځلې کوي خو چې حکومت پر اصلاحاتو د عمل کولو شمنه یو ځل بیا کړي نو په دې اړه مو د مرکې پر مهال له کورمې د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري څخه د هغو برګون پوښتلې دي. دا هغو برګونو پرون په دې کوم پریس
کانفرنس وو اګه موږ دې دا خبرم کړی و چې عمران خان خو لاړه لو سپریم کورټ ته او سپریم کورټ دې نمک کم په دې باندې الریډي فیصله ورکړي دی چې فاټا د بالکل هم مطلب کې پکی کې مین سټریم کې اچھے طریقے سره یې مطلب دې د شي کې د زم شي نو دې حوالے سره تاسو مې ربني و کوئی شیخ واچم کې دین کې دی خو ته لا هغه کیږي نو تاسو مطلب دې د روان سیشن کې موږ سره مطلب دې څنګه څومره ستو کوئی خو دې ټول مطلب څومره شیخ دې په دې کې یو ایکسټینډ کیم د سیوال ته ایکسټینډ شو نو ته ټی وی افته او زه هو تاسو په کور مکه هم حاجی چې ګول جی سه و سره مې لاو شه او ته دا یو کین ور کړه او دې سیشن چې کم څه تاریخ نه سٹارټ شوی او په دې کې به ان شاء الله موږ های کورټ سپریم کورټ فاټه ته ایکسټینډ کوو او به دا دې کوم پریس کانفرنس وکړلو زورا پرې دا خبرې نه منم څه څه پرې مطلب نه لري چې څنګه نه پاشي ویل دا چې موږ دې دوه درې پریس کانفرنس وکړلې او په قاعده دې موږ سره وعدہ وکړل خو څه کله به سامنے تا بل رغلو ټیبل به شو نه کې بیا محمود خان چې ځی ته بیا و مطلب مولانا فضل الرحمن سے په کړه پالچې دي نو بیا به ډېر فشار و نو اوس هم دې باندې مطلب چې نو یې تین نه چې خبرو باندې او دا مطلب چې او ټول خلک مسکاري
چې نه خو دې دا ویلې دي چې اختیار ختمولو په حواله باندې به د گورنر په یو هفته کې سمري ولسمشر تلجی او هغه په یو هفته کې په دې باندې یعنی قانوني توګه به ختمي
گورنر کې پکې بالکل هم سره په دفاعات ریفارمز دی بالکل مخلص دی هغه تم برنه چې انسټرکشن راځي هغه باندې هغه عمل کوي هغه هم دا ګلالري تو بره نه خو مطلب ډایرکټیو فوراشي اسلام آباد نه خو بیا هغه کې ڈیمیکی جم اسلام آباد نه امپلیمنٹیشن دے پارا ہو گورنر بالکل تیار دے ابھی اگر میں تراشی ما اس سے رکاوٹ بم ان شاء اللہ نہ پکے راضی تو بگا یو امید من تشتانے سے دا پریس کانفرنس تو کم کہہ نیشنل پریس کانفرنس والے کی وشو نیشنل پریس کی وشو تو تم مطلب ہے حکومت خپل پریس اگر ہے جن ریس کمار ہے ندین الگ امید پیدائش والو تو سیاسی پارٹائی اور زمین پارلیمنٹرین کم پریشر دے اگر دے بندی وکی تو لگوں نے پاورفل شوالو ندی وجہ نے امید سٹارے
خیبر پښتونخوا کې د انضمام خبره خوښ دوی وایي دا به وخت اخلي دا اوس نشي کېدلی
خو مطلب لري اوبو خوستی یو او موږ خو مطلب لري لاس چو څه مطلب لري زمونږ ته څه میلاو شي دې طرح نه دا شی موږ ته میلاو شي هم مطلب لري زمونږ ویلکم ورته ویو بیا به نور مخکې ګورو چې کله هی کور سپریم کورټ ایکسټینډ شي نہ اگر نہ بعد مطلب ہے تو بس ان شاء اللہ داؤ امید تو قبائل روز دن آباد واڑو اب ان شاء اللہ مجھے ملے گی
داؤد پاکستان بقامی اسمبلی کی دا کرمی استاذی ساجد حسین توری چی لمشال ریڈو سرے نن خبری وکڑی
دا مشال ریڈیو
دا خالد اورزی
19 پروگرام نا
روخانہ مستقبل
پلسنی موبجو
دا باختر ستوری
پپاو کم یو لسو بجو
دا نڑے رنگونا
پپاو کم یو بجا
سندر جادوگر
پیوانی مبجا
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پا دونی موبجو
سروے
پا درینی موبجو
جمہوریت
پپاو کم سلورو بجو
ٹولنا او سغدریزی
پپاو کم پینزو بجو
د جنوبی وزیرستان د درې مسودو جرګې پروند د ایجنسی له پولیټیکل ایجنټ سره ولیدل او پر یو شمېر ستونزو یې ورسره خبرې وکړې. جرګې پرانګور اډه د خلکو د زورولو درولو او د شاندلیوي ځواک د غشتونو د منلو ستونزې راپورته کړې. له دې وروسته پولیټیکل ایجنټ مشال ریډو ته وویل چې د دغه ستونزو د حل لپاره وار لمخ ځینې ګامونه اخیستي دي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
قبایلانو په جرګې کښې ناست پولیټیکل ایجنټ او نورو چارواکیو ته خپلې ځینې بنیادي غوښتنې وړاندې کړې. دا غوښتنې کومې کومې وې؟ سینیټر محمد صالح شاه قریشي په دا رنګ بیانوي.
یوه غوښتنه دا وکړه چې په انګور اډه باندې چې کوم متاثرین دي دا نه په تکلیف کوي، دا خپل کورو ته په آرام سره ورسوي. دوهمه مطالبه د خاصودورې وه چې خاصودورې دا د کوم چونکې دا په تسلسل سره راغلي دي، د کومې خدمت کړی دی، خسادورونه د ملک خدمت کړی، خسادورون ته د خپل حق میلاو شي. او د ګریډ خبره شوې دي چې ګریډ چونکې د یو اس ایډ د طرف نه دی، دغه فیزیبلټی پی سی 1 جوړه شوې ده په سره روغ شي، دا واپس د ماسی د خوره تعبیر کړی شي، سروې د پیغه طریقه سره وشي لکه څنګه چې د متاثرین د شرط لل په لامبر لا داسې د یو روغ طرف نه شروع شي.
سینیټر دا هم زیاته کړه
او متاثرین چې کوم د شکتوی دي د بکاخل کوم نه چرغلی دي اپ دا کلی کلی ښه پټاک په دراکشه ډانګ دي اغه تا د کمپی د راشن باندې بس وش. او ور سره گورنر صاحب د لایو سٹاک دربند شپتا ویټرنیټی سنټر دا کینسل کړی دی، خو په لا علمې کینسل کړی دی. مش گورنر ته چې گورنر صاحب سترګې خلوص کا ته دا فایل دوباره وکړه، دا ظلم ما کا و نرسری ختم کړی دی، نرسری سنټر او لایو سٹاک ختم کړی دی، دا واپس وکړي.
د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک د قبایلانو غوښتنې په دا رنګ وځوا بولې.
د خسادرو تنخواه چې دو هغه مجا سای نه دا خبره ده ته شوی وا چې ټول ایجنسی کې دا کمپیوټرایز شوی دو، دا تاسو خپل کمپیوټرایز کړئ، کنی دا فور چې دو دې ختمول امکانات ستاسو کوم په دې باندې خپل کار وکړو چې مجا ان شاء الله عزیز زر نظر دا کمپیوټرایز کی. دویمه خبره په شکتوی کې ریسنتلی اپریشن واجه 204 فیملی سیدی او واتی نو همې هم فورن اډر ویر کو اف ډی ایم ول دا چې کوم سره حکم موجود وي او راشن بر کی مجھے خبر ہے سر وکڑا جی ایف ڈی میں اور فرسٹ سیکریٹری سر ہمیشہ کیس ٹیک اپ کوي. ایوا خبر ہے ایک رجسٹریشن بارے کی وکڑا چې مجھے ودا کنسرن کوارٹر سره خبر ہے ٹیک اپ کی چې کیم جو کې ودا شی وچا کی جو کې دا جوړ شي. دین دا خبر بیا وڑان دکړه چې هغه ډیلیټر امبرلا سکیم نه کې مسالې دي، نو هغه کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دا خبر ہے ته وکړه جرګې ته چینج لا ولزم مې ودا خبر ہے فرسٹ سیکریٹری سره بیا ټیک اپ کوي. سروې دې کولې لګیا دو مې سره ټیمینه کام یو سنور تاسو دور روان دي ان شاء الله ولزم نور ودا مجھے سپیډ کې شروع کی.
د سیلاب مسعود رپورټ مو اوریدلې چې د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په شاه باندې ختمه شو. د خیبر پښتونخوا شاه باندې ختم شو. د خیبر پښتونخوا په چرسده کې یو غیر حکومتي سازمان وایي د قدرتي افتونو ځخه د خلکو د ژغورلو لپاره 2000 کسان تر اوسه نور کړي. د کمیونټي ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم د سازمان لتی روش په جو کلون راځي دا کار کوي. سازمان وایي پروزل سو کې شپږ زره شې هم دي. شانواز ترګزی رپورټ لري.
دغه اداري چې کمیونټي ډیولپمنټ ارګنایزیشن نوميږي د اکشن 8 نومي نړیواله اداري په مرسته دغه تربیتونه نارینه او زنانو ته ورکوي او دوی ته وایي چې 400 کې هر کال سیلابونه زیات راځي او بل دا چې د ګرمۍ په موسم کې سیلانیان یا د سیمې خلک په سندونو کې لمباګانی کوي او زیاتره وختونه پکې خلک ډوب شي نو دوی وایي چې دغه د مخنیوي لپاره د دوی کوشش روان دی ملک امان په 12 ټولګي کې سبق هم وایي او د یاد تنظیم رضاکار دی او وایي ویل
د ګرمیان په موسم کې پسین کې د لکان لمبي د مختلف علاقون د خلک راځي او دا لوکیږي جی نو د دې لپاره موږ لا ټریننګونه راکای او دې موږ ته دا خی چیرې تاسو خو ریسکیو 1122 ته تاسو اطلاع کوي نو پاغي کې خو قسم مړ کې دیم شي په یو کلی کې کوټر ابروزی نو زمون کلیوال خلک خو هغه جی په کوټه کې خلک نمرې نو هغه کوداله او سسکور چې موږ را بغو جی د اغې لاندې خلک مړ شي نو د اغې له طریقې کار نور دی اصل کې
شوکت علی د اساره 400 اوسیدون کې هغه و چې هر کله دوی ته یاد تنظیم تربيت ورکړي نو هغه به خپل کلو تزي او ولس تخپل زکړې شي هنرونه یا تربيت ورخای دی وای چې د یاد تنظیم لخوا هغوی ته اوزارونه لکه رسۍ او په اوبو کې د نډوبېدو جاکټونه هم ورکړل شوی
زلزله شپنو زلزله خدای سیز دی چې لکه اخو ایمرجنسی دا بس هغه کې خوسکیږي نه چې کله د سیلاب خطرې نو کم اس کم ډیر خونو شو ویلې خو 200 غنټې مخ کې اوی ته اطلاع وی چې را سیلاب راځي سمر راځي کم راځي زیات راځي دا ورسد نه خو چې کم لنډ پرتی علاقې دی خو کې نو دا غي د زمورې چې اګل تر شوی ته ویرتا 16 منټو لای روز لا غنټې لا د دې ځنه لګ بهر شي لو سپیکر دی ورسره جی رسې دی ورسره جیکټ دی ورسره او د دې متعلق وی سره اویرنس ته ټریننګ دی
دغه تنظیم پروگرام منیجر ضلع 400 کشور علی ول چې د هغوی د تربیت ادا لړۍ د کال 2011 راهسه را روانه ده او د هغوی لخوا چې څومره نارینه تربیه شوی نو په همدغه کشمیر کې ورسره زنانه ته هم تربیت ورکړل شوی
تقریبا 12000 کې به زمو سره 6000 نارینه وي او 6000 به زمو سره خزی چې کم دین مونږ به ټرین کړی وي ډیزاسټر نظمونګه یوازې دا مطلب نه دی چې دا سیلاب دی د ډیزاسټر نظمونګه مطلب زلزلہ هم ده خو چونکی 400 چې دنو هغه موسلی غا سیلاب زده علاقو کې راځي نو په دی وجه مونږ چې دینو دوی ته مونږ دا تربیت ورکو چې تاسو به د سیلاب نه راتلو نه مخکې چې کم دینو څه کوي بیا چې کم دینو د سیلاب په دوران کې به چې کم دینو تاسو څه کوي او د سیلاب نه پس چې کم دینو تاسو صحیح حفاظتي اقدامات دي
د کشور علی پوینا چې 400 د سیلابونو گیټ وی یا دروازه د ځکه کبارونو په سواد کې شي او کو په دیر کې نو سیلابونه اول 400 متاثر کوي نو ځکه په نورو قدرتي افاتونو کې ولست د مرستې ورکولو ترڅنګ هغوی زیات کوشش دا دی چې ولست د سیلابونو د خطرې نه بیدار وي چې پراتلونکو کې کوم مالی او ځاني زیانونه ونه شي شانواز ترکزی مشال ریڈیو 400
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وایي آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
د خیبر پښتونخوا په سواد کې چرواکي وایي سیمه کې د مشکوک وسلوال پر ضد د لټون تازه عملیات پیل کړي او چهارشنبه په ورځ یې د غلطه دوه وسلوال وژلي هم دي د سیمې قومي مشران وایي دوی د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي پښتانه دا ده چې د دومره لوی پوځي عملیاتو باوجود وسلوالو څنګه خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي دي شاهین بنیری په دې اړه رپورت جوړ کړی دی
د خیبر پښتونخوا په سواد کې چرواکي وایي چې سیمه کې د امنیت یقیني کولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي او د چارباغ په لابات سیمه کې دوه وسلوال وجلي او یو بلې ژوندې نیولې دي د سواد د پولیسو مشر واحد محمود مشال لیډو ته ویلي چې د پوځ سره په شریکه د سواد په سیدو مرغزار او غالګي سیمه کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د لټون عملیات کوي
دا وخت ټول سواد کې د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی دغه د معمول اپریشن دی چې پکې سیدو مرغزار غالیګه کانجو ټاونشپ او ننګولې کې اپریشن روان دی
په سیمه کې سیاسي او قومي مشران وایي سره د دې چې په سواد کې ډېر په لوی کچ پوځي عملیات ترسره شوي دي بیا هم د سیمې په ځینو برخو کې وسلوالو خپل هلو ځلو له دوام ورکړی دی چې د دوی لپاره د فکرمندۍ خبره ده د سوات قومي جرګې مشر زید خان وایي اگر چې تیر سموده کې په سوات کې د ترهګرۍ کومه پیښه رامنځته شوې نه ده، بیا هم د پوځي داروزی بواریده چې د امنیت یقیني کولو لپاره د انتظامیه او قومي استادو سره په شریکه کار وکړي. نوموړی زیاتوي
چې د دوه اړین او انټلیجنس ادارو د موجودګۍ په باوجود دا خلک دغه ته کېږي نه، نو بیا هم شکوک پیدا کېږي چې دا وځي مخکې دې نه چې کم دې دوه هغه دلته کې ښه یو ښه انرژي خپل جوړ کړو د هر چا سره ښه تعلق او ښه اکټیو او اوس دې هغه لر کو دې نه بل کسي راوستو چې هغه ریټایر یا ایکس آرمی دی نه، کله دا غیر یو هم ډېر جاریانه ده هغه پوچ ټایپ ته نه.
د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو محمود شاوایی چې په سوات کې د حکومت واک پر ځای شوی دی، کله کله له افغانستانه د طالبانو د مشر فضل الله وسلوال سوات ته راوړي، خو دا غي شمیر ډیر لږ دی.
زما په خیال دا دونه ډیر زیات نه دی، دا یو لږ کټ چې کوم دی هغه ځرا وي دی خو د سوات او اځه کې ناشتي کونر کې او اځه کې تنګشي
سواد د خیبر پختونخوا یو سیلانی سیمه ده چرته چې په کال 2009 کې د پوځي عملیاتو وروسته اقتصادي، ټولنیزې او کلتوري هلې ځلې تر سهدا خپل ځای ته راغلی دي. بیا هم د سیمې په ځینو برخو کې امنیتي پوستې شتون لري او د امنیت په اړه په ولسی کچا اندېښنې موجود دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے،
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان حکومت شخ کړی چې زر تر زر دي د امن لپاره د کار کوونکي رضا خان د بيدرکی پاړه پلټنه وکړي او هغه دی خوشی کړل سي. په دې اړه د امنیسټي انټرنیشنل د خبر پاڼې تفصیل مجید بابر درکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د هغو راپورونو پر دې عمل کې ویلي دي چې لمخه په لاهور کې د بشري حقوقو لپاره د یو کارکونکو رضا خان د لادرکۍ خبره شوې ده چې پاکستانی چارواکي دي هرو مرو داسې ضروري ګامونه واخلي چې د هغه د لادرکۍ په اړه سمدستي معلومات ترلاسه شي. د یاد سازمان د جنوبي آسیا لپاره مرستیال مشر دینو شیکا دسانایا کی زیاتوي چې داسې به یو اونۍ هم نه تیریږي چې د پاکستان نه د خلکو د لادرکۍ په اړه راپورونه د دوی سازمان ته نه ترلاسه کیږي. او د دوی په خبره کېدای شي دو کې ډیر هغه وی چې په زوره لادرک کړل کیږي چې د نړیوال قانون لمخه جرم دی. دنوشی کوایی چې د اکتوبر په میاشت کې پاکستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل غړی په دې ژمنه وټاکل شو چې د بشري حقوقو په اړه د نړیوال معیار خیال بساتي، خو موږ وکتل چې د لادرکۍ په اړه د یو سو اغیزمنو ګامونو نه پرته یې هیڅ هم نه دي کړي او نه یې په دې لړ کې د چا احتساب کړی دی. د دنوشیکا په خبره دا مهال د لندن خاروال صادق خان د پاکستان په سفر دی او امنیسټي انټرنیشنل تم لري چې صادق خان به د رضا خان د مبینه لادرکۍ په اړه پر پاکستانی چارواکو فشار راوړي چې د هغه درکو لګي او په سمدستي توګه خوش کړل شي. د سازمان په خبره رضا خان د رواني میاشتې د دویمې نیټې نه هغه وخت لادرکه شوه چې د لاهور په ګارډن ټاون سیمه کې د خپل دفتر نه ووتو. دا غي نه پس نه هغه چالي دلې ده او نو ورسره رابطه شوې ده. د سازمان په خبره په زوره د لادرکۍ پیخي د پاکستان د بشري حقوقو پر ریکارډ یو تور داغ دی او د تیرو سو کلونو په سلګونو بلکې په زورګونو داسې د لادرکۍ پیخي شوې دي چې هیڅ پته یې نه لګي. د لادرکۍ پر مهال ډیرو خلکو باندې تشدد شوی او یو شمیر پکې وجل شوی هم دي، خو تر دا مهال د دغو پیخو ذمهوار د قانون د منګولو نه بچ دي. د سازمان په خبره د لادرکۍ دغه پیخي به مخکې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې زیاتې کېدې، خو اوس په ټول پاکستان کې خلک لادرک کیگی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے.
اوسم په څو شیبو کې دولسمی بجې کېدون کې دی مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي دی ورسته بیا په دوه مګړې کې درته د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او نړیوال ریپورټونه د افغانستان په اړه ریپورت درته لرو خو مجید بابر د خبرونو لنډیز سره
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په فاټا کې نافذ ایف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د پاکستان د قبایلي سیمو او سرحداتو وزیر جنرل ریټایر عبدالقادر بلوس وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر به په دې لړ کې د هیواد ولسمشر ته قانوني مسوده د لاسلیک لپاره لیږي. د کابل پولیس وایي د دې ښار په څلورم امنیتي حوزه کې پرون ماښام د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. د کابل د امنیې قومندانې مرستیال حق نواز حقیار رسنو ته وویل چې لومړنۍ څېړنې ښایي چې چاودنه د ګیس خرڅولو په یو دوکان کې شوې ده. د بلجیم د بشری حقوقو خپلواک سازمان وایي په افغانستان کې د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په اړه اسناد او شواهد برابروي. د دې سازمان مشر عنایت رسولي پرون وویل دوی یو کمپاین پیلوي چې د افغانستان خلک وکولی شي د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په باب له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته له هغې د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل ته وکړې چې د اسرائیل د سرخار په توګه د بیت المقدس د اعلانولو په اړه د امریکا د ولسمشر په فیصله پراخ اعتراضونه شوي. امریکا وایي چې د سړې جګړې پر مهال شوې د مهمې لوزنامې نه د سرغړونې او د هغه متنازع میزایل له وجې د روس پر ضد اقتصادي او پوځي ګامونه پورته کوي چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکې زیات شوې. په ارجنټاین کې وفاقي جج دغه هیواد پخوانی ولسمشر کریسټینا فرنانډز باندې د غداري تور لګولې.
دا خبرونو لنډی جمله مجید بابر اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته نن احمد الله کتنه کړی دا
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا تیر ورځ په کوټه کې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې په تیرو وختونو کې فوج او سیاسي خلکو غلطیانې کړي خو اوس وخت راغلی چې دواړه سره خپل کارونه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې دا صحیح خبره ده چې په تیرو وختونو کې غلطیانې شوې دي خو په کار ده چې د راتلونکي لپاره کوټلې کړنلاره جوړه کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په جمهوري ریاستونو کې سیاسي اختلافات څه عیب نه وي بلکې دا د جمهوریت حسن وي خو اصل ضرورت قومي معاملات په ګډه سره حل کول پکار دي. نو دې لپاره ضروری ده چې د یو بل خبره واوري دی شي. دې سره سره ادارې مضبوطولو لپاره په هر کج د سیاسي مداخلت نه آزاد ساتل پکار دي چې هر یو تن په خطوګه خپل کار وکړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د فوزي مشر تر مخه چې حکومت کول د فوز کار نه دی او دا خبره هم د هیرولو نه ده چې د فوز او سیاسي خلکو نه غلطیانې شوي. ورسپانه لیکي چې غلطي منل په اصل کې د اصلاح په لور یو ګام دی. نو لوله پکار دی چې خپل غلطیانې تسلیم کړي ځکه چې په داسې کولو سره د چا په عزت کې کمی راتللو پر ځای نور سیوا کیږي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو محکمې د کلچر هریټیج په نوم سره پروژه تیار کړې چې تر مخه باید د پیښور اورکیدونکو او پاتې ثقافت خوندي ساتلې شي. ورسپانه لیکي چې حکومت د ثقافت او تاریخي ورثو حفاظت یقیني کړي نو ورسره به نه صرف ملکی بلکې غیر ملکی سیلانیان هم خیبر پختونخوا مخه او دا شان بور سره په معیشت کې بهتره راشي. نو صوبائی حکومت له پکار دی چې دا پروژه دې زر تر زر عملی کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د بس فیډ په نامه ادارې په افغانستان کې وسوالو ته د ماتې ورکول لپاره یو وړاندیزوي پلان ته کتنه کړې ده. بس فیډ د بلیک واټر نومې ادارې د مشر اریک پرنس د پلان مهم ټکي په ډاګه کړي دي. د امریکا نېشنل انټرست مجلې بیا په منځنۍ ختیځ کې د ایران رول ته کتنه کړې ده. مجلې لیکي هلته د ایران کردار تر ظاهره ډېر پیچلی دی. ګوروال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
بس فید لیکي د شخصي امنیتي کمپني لانجمن مشر اریک پرنس امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د دې لپاره یو پلان وړاندې کړی و چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه د تور وسپاري. مجله لیکي چې نموړي په خپل وړاندیز کې ویلي و چې وسلوالو ته د ماتي ورکولو لپاره به په افغانستان کې د قراردادونو لاري امنیت ساتونکو وګماري. بزفید ادارې د ایریک پرنس د وړاندیز کاغذونه ترلاسه کړي دي او د هغه له حوالی لیکي چې نموړي غوښت د وسلوالو پر ضد جګړه په خپل د افغانستان په قدرتي شتمنیو رئیسټلو سره پرمخ یوسي. د ادارې په وینا د بلیک واټر نومي شخصي امنیتي ادارې بنسټ ایښودونکي ایریک پرنس د دې ترڅنګ د امریکا لپاره د ډیرو ستراتیژیکو قدرتي وسایلو ترلاسه کول هم غوښت. بز فیډ لیکي چې ایریک پرنس که څه هم اوس مهال د یوې چینایي امنیتي او سامان وړونکې کمپنۍ چارې پر مخ وړي، خو لا هم د افغانستان د پلان په اړه له امریکایي چارواکو سره په تماس کې دی. د امریکا نیشنل انټرست مجلې بیا په یو لیکنه کې د منځني ختیځ په روانو حالاتو کې د ایران رول ته کتنه کړې ده. نیشنل انټرست مجله لیکي په منځني ختیځ کې د ایران کردار تر دې ډیر پیچلی دی کوم چې په ظاهر ښکاري. مجله لیکي چې د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح د ډسمبر پر څلورمه نیټه هغو حوثي اغیانو وواژه د کوم چې د ایران ملاتړ کوي. د مجلې په لیکنه د ایران لوړپوړو سیاسي او حکومتي چارواکو لخوا د هغه د وژنې منظورول د هغوی د قبضهګیرۍ ارادې څرګندوي. مجله د ایران د لوړپوړو چارواکو له خولې لیکي چې د علي عبدالله صالح تر وژنه وروسته حاصلېدونکې ګټې د اسلامي انقلاب د هدفونو ترلاسه کولو پر لور یو ګام دی. د ایران د انقلابي ساتونکي ځواک مشر محمد علي جعفري ویلي په شام کې د ایران ملګري هیوادونه یعنی یمن او بحرین له ایراني انقلاب څخه متاثر دي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات موږ له بوروال کاکړه باور دل د امریکایي ولسمشر له لوري بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه منلو پرڅه د جمعې پر ورځ په بلابل مسلمانو هیوادونو کې احتجاجي مظاهرې وسوې. په دې په فلسطین د فلسطین په دوه په فلسطین کې په دوه ورځ هم خلکو مظاهرې وکړې او پر دې مهال له اسرائیل پولیسو سره نښتې وسوې. د دې ترڅنګ پرون په پاکستان، ترکیه، ایران کې هم احتجاج شوی دی. احمد تکل رپورټ لري.
په فلسطین او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. د راپورونو له مخې په لویدیځه غاړه کې د جمعې له لمانځه وروسته سلګونه اعتراض کوونکو له اسرائیلي پولیسو سره نښتې وکړې. دا نښتې د لویدیځې غاړې په هبرون، بیت اللحم او رام الله ښارونو کې وشوې. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو وویشتل او اسرائیلي پوځیانو یې په ځواب کې لوښکې بهوونکي ګاز او ربړي مرمیو کار واخیست. د غزې په تړنګه کې هم د جمعې له لمانځه وروسته پر اسرائیلي پوځ د اعتراض کوونکو لخوا د ډبرو ګزارونه وشول. د غزې په اعتراضونو کې زرګونه کسانو برخه اخیستې وه. همداراز په بیت المقدس کې د الاقصی جومات مخې ته زرګونه کسانو د جمعې له لمانځه وروسته په مظاهرو کې برخه واخیسته. د اسرائیلو حکومت پرون سلګونه پوځیان او سرحدي پولیس د زاړه بیت المقدس په هغه سیمه کې ځای پر ځای کړل چې الاقصی جومات پکې دی. د امریکا لخوا د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو پر ضد مظاهرې نه یوازې په فلسطین بلکې په افغانستان او نورو اسلامي نړۍ کې هم وشوې. د ترکیه په استانبول ښار کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه کسان راټول شول او له غوسې ډک لاریون یې وکړ. دوی مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په مالیزیا کې زرګونه کسانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد اعتراضي مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو په پلازمینه کوالالمپور کې د امریکا د سفارت مخې ته د امریکا ضد شعارونه ورکړل. همداراز په پاکستان کې سلګونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې پریکړې له کبله وغنده. د مظاهرې د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد، کراچۍ او نورو ښارونو کې رابلل شوې وې. د ایران په پلازمینه تهران کې هم سلګونه کسانو مظاهره وکړه او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه یې ورکړل. الاقصی جومات چې مسلمانان یې خپل لومړی قبله ګڼي د نړۍ د مسلمانانو لپاره دریم مهم جومات دی. بیت المقدس ته د اسرائیل د پلازمینې د حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریځ کې بدلون راوست.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو سپو 2013 14513 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤلي د اوکراین له ځکنی بشپړتیا د دې ټولنې په ملاتړ ټینګار کړی. فدریکا موګرینی د روس له خوا په پوځي ټاپو وزمې د کرایمیا د ګرځولو پر هڅو تنقید کړی دی. اروپای ټولنې او امریکا په یوکران کې د روسیې د مداخله لامل پر ماسکو بندیزونه لګولې دي. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه په اوکراین کې د روسیې د رول له امله پر مسکو د بندیزونو پر تمدید غور کوي، د دې ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا د اروپا په ملاتړ ټینګار کړی دی. فدریکا موګرینی د جمعې په ورځ په بروکسل کې د روسیې لخوا په کریمیا ټاپو وزمکه د پوځي خوځښتونو په اړه ویل
The European Union remains unwavering in its support for Ukraine's territory.
دا وای اروپای ټولنه د اوکرين لمزکنی بشپړتیا او خپلواکۍ خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. موږ د اوکرين په ختیځ کې وضعیت لنزدې څارو. موږ د اوکرين د ختیځ د حالاتو په اړه د هیواد له صدر اعظم سره خبرې کړې دي چې لبد مرغه د غلطه اوربند ته پوره درناوی نه کیږي. موګرینی ویل د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان سارون کې باید د اوکرين هغو ټولو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي چې شخړو ځپلې دي. هغی په کریمیا ټاپو وزمکه په غیر قانوني ډول د زنداني اوکرایني وګړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه او په سیمه کې د وضعیت د خرابوالي له امله پر مسکو انتقاد وکړ. روسیا په 2014 کال کې کریمیا له خپل خاورې سره یو ځای کړ چې د کار له مسکو سره د واشنگټن او اروپا اړیکې کړکې چنه کړي. امریکا او اروپای ټولنې د روسیې د دې ګام او د اوکرين په ختیځ کې له بلتون پالو د مسکو د ملاتړ له امله پر روسیې بندیزونه ولګول. متحده ایالاتو او اروپای ټولنې د 2014 کال په اوړي کې د روسیې په بانکي او د انرژي په سکتور بندیزونه ولګول چې په هر شپږو میاشتو کې تمدیدېږي. تمه ده چې پر روسیې د موجوده بندیزونو د غځولو په اړه د روان میلادي کال د کرسمس تر رخصتیو د مخه پریکړه وشي.
رضوان مرادو: افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژي د روس د تنقید رد کړی دی. جمهور ریاست دا ستراتیژي ګټوره او بریالی بولی. تر دې مخکې د روس د بهرنیو چارو وزیر ویلو د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي په سور ولاړه ده چې نتیجه به ورنکړي. یو ځل بیا رضوان مراد ته غوښتو:
د افغانستان جمهوری ریاست د هیواد او د سیمې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي بریالی او ګټوره بولی او په دې برخه کې د روسیې انتقادونه ردوي. د ولسمشر د ماڼۍ مرستیال وایان دوا خان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو ستراتیژي د ټولې سیمې لپاره د توریزم پر وړاندې د مبارزې فرصت برابر کړی دی. نوموړي ویل
دا یو بریالي ستراتیژي ده چې د سیمې لپاره د تغییر یو لیدلوری ټاکلې دی، یو فرصت دی د هیوادونو لپاره چې د توریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل مسولیت ترڅنګ عملی اقدامات وکړي.
تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د پنځشنبه په ورځ په وینا کې ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د زور پر بنسټ ولاړه ده او د نوموړي په خبره د افغانستان مسأله د پوځي زور لالارې نشي حل کېده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد د افغانستان د مسألې په اړه له واشنگټن سره تماسونه ګټور بولی او دا لړۍ باید دوام ومومي. تر دې یو ونې وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیس کې هم د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلیو چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن څو ځله روسیې تورن کړی دی چې له طالبانو سره همکاري کوي. دغه راز د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو څو واره له طالبانو سره د روسیې اړیکې د افغانستان د جګړې د پراخولو او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په معنا بللې دي. په کابل کې د روسیې سفیر کڅ هم له طالبانو سره د خپل هیواد تماس تاییدوي خو ټینګار کوي چې د مسکو ګټې د طالبانو له منافعو سره سمون نه لري او روسیا یوازې غواړي چې د طالبانو په واسطه په افغانستان کې داعش وځپي.
له دې سره د ګړی خبري برخه پای ته رسیږي او سم له شمنې سره سم درته ونې خبرونه د نړۍ رنگونو خبرو. په دې خبرونه کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلم نړۍ معلومات اوري. د دې پروګرام کوربه ګل ایازی خبرونه تاسو مخکې موریدلې ده او سی یو ځل بیا دراوړو.
د مشال اړي 19 پروگرام د نړۍ رنگون کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لار بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې یو نوی تحقیق د خبره مخې ته راغلی چې هر کال مصنوعي رڼاګانې ورستر بل زیاتېږي. د 2012 تر 2014 کال په موده کې په نړۍ کې په کورونو کې د مصنوعي رڼاګانو کې دوه چنده اضافه شوې ده. ساینسدانانو ویلي دي چې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د شپې رڼاګانې غایب شوې دي او د دې لقب ده په حیوانات حیواناتو نباتاتو او په انسانانو منفی اثرات پریوزی. د ساينس مجلې ساينس ایڈوانسز کې خبر شوې ده کې د امریکا خلای ادارې ناسا د سټلایټ ریډیو میټر نه ترلاسه شوی معلومات کارول شوې دي. دا مخصوص آله د شپې رڼاګانو پیمایش کوي. په مختلفو هیوادونو کې وخت یې دوه سره په رڼاګانو کې بدلون هم راغلی دي. د نړۍ تر ټولو روښانه هیوادونو لکه امریکا او سپین کې څه بدلون مخې ته نه راغلی، خو بلخوا په جنوبي امریکا، افریقا او زیاتره ایشیایي هیوادونو کې د شپې رڼاګانې زیاتې شوې دي. په څو هیوادونو کې رڼاګانې ډېرې زیاتې کمې دي، په دې کې یمن او شام شامل دي. په دغه هیوادونو کې د جنگ له وجې داسې حالات دي. د شپې پر وخت په ساحلي علاقو کې قدرتي رڼاګانې ډېرې زیاتې ښایسته ښکاري، خو مصنوعي رڼاګانو په انساني صحت او په ماحول په غیر ارادي ډول منفي اثرات پرې باسلي دي. د جرمني د ساینس څېړنې ادارې جیو ساینس ان پوسټم سره تعلق لرونکي د تحقیق مشر کریستوفر کایبا وایي چې مصنوعي رڼاګانو په ماحول کې او په انسانانو کې ډېر لوی طبي بدلون راوستی دي. په تحقیق کې شامل ساینسدانان هیله لري چې په راتلونکو وختونو کې به شتمن ښارونه او په صنعتي علاقو کې رڼاګانې لږې کمې شي، ځکه چې د سوډیم لایټس پر ځای کمه توانۍ خرچ کوونکي ایل ای ډیز استعمال په زیاتېدو دی. د سپیس ایکس او ټیسلا کمپنۍ مشر ایلن مسک وایي چې مصنوعي ذهانت په راتلونکو وختونو کې انسانیت لپاره خطر جوړېدای شي. په واشنگټن کې یو نړیوال کانفرنس ته په خپله وینا کې ایلن مسک اندېښنه څرګنده کړه چې یو څو لوی کمپنۍ داسې مصنوعي ذهانت نظام جوړولی شي چې ډېر زیات طاقت به ولري. د دوی په خیال داسې طاقتور نظام په مقابله کې به انسانانو بچ پاتې کېدل امکانات ډېر زیات کم وي. دی وایي چې د دې خطر نه بچ کېدو کې تر 10% پورې خلک کامیابېدای شي. مسک ویل چې دوی په ډیپ مایند یعنی د ژور ذهانت باندې سرمایه کاري کوي چې مقصد د ګوګل مصنوعي ذهانت نظام د سار لاندې وساتي. ایلن مسک نور کمپنو نه غوښتنه وکړه چې خپل مصنوعي ذهانت نظام داسې وساتي چې د انسانانو لپاره خطر جوړ نشي. دی وایي چې فیسبوک، ګوګل، امازون او اپل کمپنیانو سره د خلکو ډېر زیات شخصي معلومات وي او صارفینو نه بیا هیر هم وي، خو دغه کمپنۍ د معلوماتو ډېر زیات خیال ساتي. دی وایي چې دا طاقت اجتماع ډېر زیات خطر رامنځته کولی شي. که چېرې مصنوعي ذهانت ډېر زیات طاقت ترلاسه کړي نو بیا د ګوګل څو کسان به دا کنټرول کولی نشي. په یو طبي مجلې بی ایم جی کې خبر شوی تحقیق کې راغلی چې هر ورځ درې ځله کافی سکلو سره ډېر زیات طبي ګټې ترلاسه کېدای شي. په تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلی چې کافی سکلو سره د ځیګر ناروغۍ او د سرطان ځینې قسم ناروغۍ مخنیوی ممکن کېدای شي. محققینو په دې اړه ویلي دي چې د نوې تحقیق مطلب هرگز دا نه دی چې خلک کافی سکل شروع کړي. د یونیورسټي آف ساؤتھ ہیمپٹن محققینو د کافی سکلو له وجې په انساني صحت اثراتو په اړه معلومات راغونډ کړي دي چې پکې 200 تحقیقي مقالې شامل کړل شوي دي. داسې خلک چې د نورو په نسبت کمه کافی سکي په هغه کې د زړه ناروغۍ خطر زیات وي. کافی سکلو سره تر ټولو زیاته ګټه ځیګر ته رسیږي. په 2010 کال کې یو د کمپیوټر ډیولپر په هغه وخت کې د ګمنام ډیجیټل کرنسی بټ کوین 10,000 یونټو باندې دوه پیزي اخستی وي. خو اوس د بټ کوین کرنسی یو یونټ قیمت 10,000 ډالر نه زیات دی. بټ کوین یو کال مخکې 950 ډالر نه کم قیمت کې ترلاسه کېدی شو، خو اوس د دې قیمت کې ریکارډ اضافه شوی ده. د روپونو تر مخه د ډیجیټل کرنسی یو یونټ بیا 10,970 ډالر ده. په روان کال کې د ډیجیټل کرنسی بیا کې زر چنده اضافه شوی ده. بټ کوین د کرنسی یو نوی قسم دی. څو هم د نورو کرنسیو په شان د دې قدر تعین هم په دې خبره کیږي چې خلک دا څومره کاروي. د بټ کوین بل چاته منتقل کولو عمل ته مینینګ ویل کیږي چې د کمپیوټر یو مشکل حساب نه تیریږي. کمپیوټر د سلور شپته هنسو په ذریعه د مسلې حل راوباسي. هر یو مسله چې حل شي نو د دې په نتیجه کې یو بټ کوین جوړیږي. دا وخت په ټوله نړۍ کې 1.5 کروڑ بټ کوینز موجود دي. بټ کوین ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې صارفینو سره د بټ کوین معلومات موجود وي. I was the film in Are Khabari.
My name is Bob.
Pramita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
Dot. په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې فلم کوکو په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1,500,000 ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم جسټس لیک دی چې د 1,500,000 ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم ونډر دی چې د 1,000,000 ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم تمہاری سلو په لومړي نمبر دی چې د 23 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم اکثر 2 دی چې د 15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم قریب قریب سنگل دی چې د 15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ مشهور ډی سی کامکس او سپر هیرو سیریز ایونجرز نوی فلم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم ایونجرز انفینیټی وار دی. دا د ایونجرز سیریز دریم فلم دی. د دې نه مخکې په 2012 او 2015 کال کې ایونجرز فلمونه نمایش ته وړاندې شوي وو او په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د شمیرو تر مخه دواړو فلمونو شاوخوا 40 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نوي فلم کې ټول سپر هیروز راغونډ شوي دي. په دې فلم کې آیرن مین، سپرمین، هلک، ټور، بلیک پینتر او نور سپر هیروز کار کړی دی. په نوي فلم کې خود شوی چې نړۍ یو داسې بد قوت سره مخ شي چې بې ساري طاقت لري. د بدې پر ضد دا ټول سپر هیروز راغونډ شي او مبارزه کوي. فلم ایونجرز انفینیټی وار به د راتلونکي 2013 کال د مئی په 4 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles
that they never could.
In time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it, run from it, destiny still arrives.
Evacuate the city, engage all defenses, and get this man a shield.
هالی ووډ سینما مشهور اداکار میت ډیمن نوی فلم ډاون سایزنګ به د دسمبر په 2 نمایش ته وړاندې کیږي. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې د ناروې ساينسدانانو په نړۍ کې د انسانانو زیاتې آبادۍ مسلې باندې قابو موندلو لپاره داسې ټکنالوژي جوړ کړي چې پکې انسانان وړوکی کیږي. په دې کې یو کورنۍ فیصله وکړي چې خپل ځان به وړوکی کړي او په وړوکی نړۍ کې به ژوند کوي. خو په عین وخت کې د میت میرمن له خپلې فیصلې په شاشي خو میت خپل ځان وړوکی کړي.
The cause of all the catastrophes we are seeing today is overpopulation. We are proud to unveil the only practical remedy to humanity's gravest problem. Are you ready, Doctor?
Yes, I'm ready.
Wow. That is wild, isn't it? It's just wild.
Dave Johnson.
Hey, everybody.
And Carol.
He never struck me as the kind of guy who'd go get small.
Downsizing takes the pressure right off.
Plus, you're really making a difference.
You mean all that crap about saving the planet?
Yeah.
Downsizing is about saving yourself. We live like kings. Got the best houses, best restaurants, Cheesecake Factory. Got 3 of them.
In Leisureland, your $52,000 translates to $12.5 million to live on for life.
Wow.
Do you understand that you will undergo the permanent and irreversible medical procedure commonly known as downsizing, and that your bodies will be approximately 0.0364% of their current mass and volume?
Nervous?
Little.
هندی سینما مشهور اداکار نواز الدین صدیقی نوی فلم مونسون شوٹ آؤٹ به د دسمبر په 15 نمایش ته پر وړاندې کیږي. په فلم کې وجے ورما هم کار کړی دی. دا یو اکشن فلم دی.
گھنگور طوفانی بارش سے خطرناک کیا ہو سکتا ہے؟ بن موسم برسات.
डरता है? कौन है बे?
शिवा.
هندی سینما نوې مزاحیه فلم پنچ لایټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د هند مشهور لیکوال پانسوار ناتھ رینو په لنډه کیسه جوړ کړل شوی دی. په فلم کې د هند پخوانی وخت ښودل شوی، په یو کلی کې بجلی نه وي او خلکو لپاره یو لم وړل شوی وي، خو دوی نه پوهیږي چې دا سرنګ بل کړي.
بابو صاحب، ماتو ٹولا میں بڑا چہل پہل ہے.
ہمرا ٹولا سے برابری
کی ہو کر ہے ماتو ٹولا میں.
اب آئے گا ماتو ٹولا کے پنچایت میں رونق.
टेढ़ा तरीका से करेगा ना?
एक काम सीधा तरीका से करेंगे, तू अपनी माई को मना ले.
का?
तुझसे भी हाँ.
पटना से लेके बनारस तक लोग हमको बुलाता है और अपने ही गांव में ना कटवाएगा तुम.
बछिया खोजने आए थे कि ताक झांक करने.
ताक झांक? नहीं नहीं,
नीला खत्म हो गया पर हमारा श्रृंगार तो अधूरा रह गया.
खबर था जो आज के बाद मुंडे के आगे पीछे हो सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाया.
आज से तुम जात बिरादरी से बाहर.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
हर सड़ी कवनो बल्ले 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 बल्